رادیو آزادی امراه هستید. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف از شما اجازه میخواهیم و میکروفون را برای رضوان مراد مسپارم. خوش آمدید مراد صاحب.
در ازیت من جاوید نعیمی دوستان و دیو سطح خبرونه در سید قادر جلالوف به تکنیکی همکاری وړاندې کیږي. دا روان خبرونه په ترڅ کې اوري چې دفاع وزارت وایي چې امریکا د افغانستان لپاره د خپل تګلارې په جوړولو کې بیړه وکړي او د دې کړکې چې سیمه یې اړخونه په پام کې ونیسي نو جګړه پای ته نشي رسیدای. د ولسي جرګې یو شمېر وکیلان او افغان تحلیلونکي وایي له وسلوالو طالبانو سره د سولې او پخلاینې لپاره ښه مرجه حکومت رهبری ده نه د سولې شورا. د دې نورو موضوعاتو جزئیات په همدې خبرونه کې اوري، خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات څو مهمو خبرونو ته. د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان د جګړې په اړه مهمې پریکړې کړې دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون ویل که د امریکا متحده ایالات د اټومي موافقې پر وړاندې خپل مسؤلیت ادا نه کړي دوی به غلي پاتې نه شي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا په لوی اکثریت په شمالي کوریا د میزایلو د پروګرام له امله د نورو بندیزونو ملاتړ وکړ. د خبرونو تفصیل. د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان د جګړې په اړه مهمې پریکړې کړې دي. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار اچ آر مکماستر له ان بی ایس تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خپره شوه وویل ولسمشر ټرمپ دا واضح کړې ده چې باید د سیمه ییزو لورو په چلند کې بدلون ووینو، په ځانګړي ډول پاکستان چې باید د طالبانو او حقاني شبکې ملاتړ کم کړي. مکماستر د افغانستان د کړنلارې په اړه د ولسمشر ټرمپ د پریکړو زیات نه دي څرګند کړي، خو ویلي دي چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر متعهد دی چې د اسلامي دولت په نامه وسلواله ډله یا داعش له منځه لاړه شي. د امریکا د دفاع وزارت د افغانستان د جګړې پر کړنلاره کار کوي، خو دا نه ده څرګنده چې دا پالیسي به کله اعلانېږي. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي او افغان پولیس په کندهار کې د هغوی پر سلاکارانو ډزې کړې دي. د غوڅ ملاتړ ماموریت په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د ناټو دا سلاکاران د افغان امنیتي ځواکونو د قانون د حاکمیت په اړه له روزنیز پروګرامه په کندهار کې خپل مرکز ته د ستنېدو په حال کې وو. د خبر پاڼې په حواله د ناټو رومانی عسکرو چې د سلاکارانو او روزونکو د امنیت مسؤلیت یې درلود پر حمله کوونکي ډزې وکړې او هغې ووژه. په دې حمله کې یو رومانی عسکر زخمی شوی او په کندهار کې د ناټو ځواکونو په پوځي مرکز کې درملنه کیږي. ناټو وایي چې په پیښه کې یو افغان پولیس هم ټپي شوی چې د کندهار په ملکی روغتون کې بستر دی. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي په سرپل کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د عملیاتو لپاره کافي امنیتي ځواکونه موجود دي. د دې وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه په سرپل کې په پوځي عملیاتو بوخت دي.
در ولایت سرپل ما قطعات اردو ملی رام داریم از پولیس
ملی. خاغلی وزیری وای په سرپل کې موږ د ملی اردو، ملی پولیسو، نظم اما او ملی امنیت قطع لرو او ملی دفاع وزارت چمتو دی چې نور قطع هم آماده کړي. عملیات فعلا دوام لري او سیمه به له دښمنه پاکه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د سرپل د والی وان زبی امانی پرون خبریالانو ته ویل چې د سیاد ولسوالۍ د میرزا اولنګ سیمه چې دوه ورځې مخکې جګړه پکې روانه وه له مرکز د کومکي ځواکونو د نه رسېدو له امله د طالبانو لاسو ته ورغلې ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون ویل که د امریکا متحده ایالات د اټومي موافقې پر وړاندې خپل مسؤلیت ادا نه کړي دوی به غلي پاتې نه شي. هغه د ایران د جمهور رئیس په توګه د خدمت د لوړې په مراسمو کې ویل د ایران اسلامي جمهوري به پر موافقه د تیری پیلوونکی نه وي، خو که چیرې له دې تعهده د امریکا د سرغړونې پر وړاندې به غلی پاتې نه شي. واشنگتن تیره میاشت پر ایران د میزایلو د جوړولو د پروګرام او له تروریستي ډلو د ملاتړ د ادعاګانو له امله نوي بندیزونه ولګول. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مکرر ډول له ایران سره اټومي موافقه خرابه بللې او په خپل انتخاباتي کمپاین کې ژمنه کړې وه چې دا موافقه به لغوه کړي. ایران او نړیوالو قدرتونو په 2015 میلادي کال کې اټومي موافقه وکړه. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا په اکثریت سره د میزایلو د پروګرام له امله پر دې هیواد د سختو بندیزونو ملاتړ وکړ. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نوې پریکړې پر اساس به د شمالي کوریا پر صادراتو چې تقریبا یو میلیارد ډالر ارزښت لري بندیز ولګید. شمالي کوریا تیر کال د 3 میلیارد ډالر پر ارزښت مالونه بهر ته صادر کړي دي. د شمالي کوریا حکومت د جولای په میاشت کې 2 انټر کانټیننټل یا لری واټن ویشتونکي میزایل وازمویل چې د امریکا په خوره کې اهداف هم ویشتل شي. د امنیت شورا د بندیزونو د پریکړې لیک طرحه د امریکا متحده ایالاتو جوړه کړې وه. د پریکړې پر اساس هیوادونه نشي کولای چې د شمالي کوریا د کارګرانو شمیر زیات کړي، له شمالي کوریا سره ګډ تجارتي پروګرامونه جوړ کړي، یا په هغه هیواد کې پانګونه وکړي. د امنیت شورا په پریکړه لیک کې همداراز د شمالي کوریا 9 وګړي او 4 شرکتونه د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل شوي دي. تاسو زمونږ غږ آزادي راډیو اورئ. دفاع وزارت وی که امریکا د افغانستان پر ستراتیژي بیډه وکړي او د دې کړکیچ سیمیز اړخونه په پام کې ونیسي، د افغانستان جنگ به دغه شان دوام ولري. پروان خبرونه کې دا هم اوري چې د ولسی جرګې یو شمیر وکیلان او افغان کتونکي وای له وسلوالو طالبانو سره د سولې لپاره ښه مرجه د حکومت رهبری ده، نه د سولې شورا.
دغه مر لوی تشکیل او دومره مصارفات سره دا هیڅ کوم لا سره ورونه نه لري او دا یو اضافي بار ده د افغانستان پولیس.
د حزب اسلامی مشر ګلبدین حکمتیار د افغانستان په چارو کې د ایران له مداخله اندېښنه څرګندوي.
متاسفانه اوس موږ د هیواد وضعیت داسې دی چې ایرانی جنرالان وایي افغانستان مو لزمکه او هوا تر شدید څار او نظارت لاندې نیول.
دا نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او د هموري چې له مخدر موادو سره د مبارزې وزیره تروریزم او د دې موادو تولید یو له بل سره تړلې ګڼي. د ایران د ولسمشر په توګه د لوړې د مراسمو په باب د حسن روحاني د څرګندونو جزئیات هم په همدې خبرونه کې اوري او د نورو ریپورټونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې دوه نیس پروګرامونه تاندې څنګه او حقیقت څه د خبريږي. دا ازادي راډیو خبرونه په منځنۍ څپه 1296 د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په افغانستان او سیمه کې اوریدلی شي. د افغانستان د دفاع وزارت وی کچیر امریکا د افغانستان لپاره د خپلې پالیسۍ په جوړولو کې بیړه وکړي او د دې کړکیچ سیمیز اړخونه په پام کې ونیسي، د افغانستان جګړه پای ته نشي رسیدای. د ملي دفاع وزارت وان جنرال دولت وزیری بیګا ازادي راډیو ته ویل چې د امریکا کړنلار باید د سولې او جنگ کړنلار وي او پر سیمایزو قدرتونو هم باید له تروریزم سره د مبارزې لپاره د زیات فشار سبب شي. د موضوع جزئیات له فرشته جلال زیورو.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د امریکا متحده ایالات باید په افغانستان کې د اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره هر اړخیزه ستراتیژي جوړه کړي. د هغه وزارت ویاند جنرال دولت وزیری پرون ازادي راډیو ته وویل
هم ستراتیژي برای جنگ باشن که در داخل افغانستان فشار بیاریم.
دا ستراتیژي باید د جنگ لپاره وي چې په افغانستان کې تروریستان وځپي، خو د سولې ستراتیژي هم باید وي څو د سولې لار پرانیستي پاتې شي. د هغوی ستراتیژي باید پر پاکستان هم فشار راولي چې له تروریستانو سره مرسته ونه کړي او پر هغو استخباراتي کړیو هم باید فشار راسي چې له مختلفو لارو تروریستانو سره کومک کوي. جنرال وزیری زیاته کړ چې امریکا د افغانستان لپاره د خپل کړنداري په جوړولو کې بیړه وکړي او یوازې پر افغانستان متمرکز کړي، دغه جګړه پای ته نشي رسیدلای. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزارت اوس مهال په افغانستان کې د جګړې لپاره پر خپل کړنداره کار کوي. د هغه هیواد دفاع وزیر جیم ماتیس مخکې ویلي و چې په نوې ستراتیژي کې به د جګړې سیمیز اړخ په پام کې ونیسي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړ شوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوی قومندان جنرال جان نیکلسن د پاکستان، ایران او روسیې د نفوذ له امله هم اندېښنه څرګنده کړې ده. تیرونی د امریکایي مطبوعاتو په حواله وویل شول چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د رواني جګړې په وړاندې بنبست په حوصله او غوسه کړی دی. رپورټونه وایي چې ولسمشر ټرمپ د دفاع وزیر جیم ماتیس او خپل امنیتي سلاکارانو سره په کتنه کې له هغوی غوښتنه کړې چې د جنرال جان نیکلسن پر برطرفي غور وکړي. د ټولو مسلو ته په اشاره په کابل کې د یو خصوصي پونتون استاد او د سیاسي چارو کتونکي علي اميري ازادي راډیو ته وایي چې په افغانستان کې د بي ثباتي یو لوی دلیل د سیمایزو او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د توافق نشټوالی دی.
زما امیدوارم کې دا اداري ترامپ جدیتر به قضیه برخورد وکنه به این جنگ.
دی وایي زه هیله لرم چې د ولسمشر ترامپ اداره به له مسایلو سره جدي چلند وکړي او دا ولسکلنه جګړه به پای ته ورسوي. د سیمې هیوادونه د پخوا په پرتله زیاته بدبیني څرګندوي. پاکستان د امریکا په وړاندې زیات بدبین دی، روسانو مداخله زیاته کړې او غربي گاونډي هم ورته کار کوي. له دې امله موږ تر هر بل وخت په سیمه کې د سیاسي اجماع په پرتله د زیات شدت شاهد یو. دا لانه د څرګند چې د امریکا دفاع وزارت به څه وخت د افغانستان لپاره خپله نوې کړنلاره اعلان کړي. د رپورټونو په حواله د امریکا دفاع وزارت د نوې کړنلارې پر اساس افغانستان ته د لږ تر لږه 4000 اضافي عسکرو پر استولو هم غور کوي.
د فرشتې جلال زی پر راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي کچېرې د امریکا متحده ایالات د افغانستان لپاره د خپلې پالیسۍ په جوړولو کې له بیړې کار واخلي او د دې کړکېچ سیمیز اړخونه په پام کې ونیسي، د افغانستان جګړه پای ته نشي رسیدای. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د ولسی جرګې یو شمیر وکیلان او افغان کتونکي وای له وسلوالو طالبانو او نور مخالفو ډلو سره د سولې او روغې جوړې لپاره خمرجا د حکومت رهبری ده، نه د سولې علي شورا. په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي آرین یون ازادي راډیو ته ویل چې د سولې علي شورا یو اضافي تشکیل دی او باید لغوه کړی شي. بلخوا د افغانستان د سولې علي شورا د خپلو لاسته راوړنو خبره کوي او وایي چې د سولې او پخنۍ لپاره تر ټولو ښه ادرس د افغانستان د سولې علي شورا ده. نور حال د واصل وسال په دې رپورټ کې اورو.
د ولسی جرګې یو شمیر وکیلان او افغان کارپوهان وایي د افغانستان د سولې په تړاو ټولې لوی پریکړې د حکومت رهبری کوي او د افغانستان د سولې علي شورا موجودیت سمبولیک دی. په ولسی جرګې کې د ننګرهار د خلکو استازي آرین یون د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د سولې علي شورا له پیله تر اوسه هیڅ لاسته راوړنه نه لري او په کار ده چې لغوه شي.
زه فکر کوم چې دغه مره لوی تشکیل او دومره مصارفات سره دا هیڅ کوم لاسته راوړنه نه لري او دا یو اضافي بار دی د افغانستان پولیس بې ځای بودیجه پکې مصرفیږي. زما په نظر دا باید زر تر زره لغو شي او د سولې لپاره باید چیرې حکومت غواړي باید په صداقت ام نړیواله ټولنه ام حکومت باید د سولې لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي، باید د اعتماد فضا رامنځته کړي تر څو د سولې په برخه کې نه یو لاسته راوړنه مونږ لري.
اغلی یون وایي د افغانستان د سولې په تړاو زیاتره مسایل د حکومت مشان مخته وړي او د سولې علي شورا پکې هیڅ رول نه لري. لدې وړاندې د افغانستان د مشانو جرګې هم د سولې علي شورا په فساد تور نه کړي او د دغې شورا په منحل کېدو یې ټینګار کړی و. د دې جرګې دوی مرسیال محمد آصف صدیقی ویلی چې د سولې علي شورا په نوم پیسې هیف ملکیږي او د دغې شورا غړي په یو وخت څو بیلابیلې دندې لري. د پتاسیال کې ده چې د سولې علي شورا نوی مشر محمد کریم خلیلی ویلی چې دغې شورا په تیر کې ځینې ستونزې درلودې، خو په خبره یې چې د نوې کړنلارې له مخې به خپل هدف په جدي توګه تعقیب کړي. له دې سره چې اغلی آرین یون د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي سره د سولې هوکړه د حکومت د رهبرۍ کار ګڼي، خو د سولې د علي شورا بیان امین الدین مظفری دا د سولې شورا ستره لاسته راوړنه ګڼي او د دغې شورا موجودیت د افغانستان د سولې لپاره یوه اړتیا بولي.
برخلاف آنچه که دوستای ما ادعا دارن، ما دستاوردهای هم داریم.
هغه څه چې زموږ دغه دوستانی وایي د هغه برخلاف موږ ډېرې لاسته راوړنې لرو. لومړی د افغانستان د سولې له پروسې سره د حزب اسلامي یو ځای کېدل، دوهم په ملي کچه د سولې لپاره یو ځانګړی ادرس، او دریم د هغو کسانو لپاره د مذاکراتو د زمینې مساعدول چې غواړي حکومت سره مذاکرات وکړي. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د سولې او جګړې د انسټیټیوټ غړی حکمت الله اعظمي وایي د افغانستان د سولې علي شورا موجودیت سمبولیکه بڼه لري او ډېری کارونه نمایي شي او بې ګټې دي. ښاغلی اعظمي وایي د افغانستان د سولې علي شورا د وسلوالو مخالفینو او نورو ډلو لپاره اعتمادي مرکز نه دی، نو ښه به وي چې د افغانستان د سولې موضوع د یوې سیمه ییزې اجماع له لارې مطرح شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو.
تاسو زمون غاکل ازادي رادیو اورای ازادي رادیو په اف ام سل اشاره 15 صفه په کابل لوی خارون کې په صفه ډول وورای د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمت یاروي کنړی والا ټولنه یوازې په افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو د مداخله مخاوني سي همدومره همکاري له افغانانو سره کفایت کوي. حکمت یار د شنبه پر سپ کابل کې خبري اعلان ته ویل وضعیت داسې حالت ته رسیدلی چې په خپل ایراني جنرالان د افغانستان په چارو کې د ښکاره مداخله خبره کوي. محمد حدیث پردیس او د موضوع جزئیات.
د حزب اسلامي مشر د افغانستان په چارو کې د ایران له مداخله اندېښنه وښوده. انجینر ګلبدین حکمتیار د شنبه په ورځ کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل کنړیواله ټولنه یوازې په افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو د لاسوهنې مخه هم ونیسي، د همکاري له افغانانو سره کافي ده.
متاسفانه اوس موږ د هیواد وضعیت داسې دی چې ایراني جنرالان وایي افغانستان مو لزمکه او هوا تر شدید څار او نظارت لاندې نیولې. کبین مللي ټولنه له افغانانو سره یوازې دا مرسته وکړي چې بهرني هیوادونه زموږ په کورنیو چارو کې له لاسوهنو او د وسلو له رالېږلو منع کړي او افغانان پریږدي چې خپل برخلیک په خپله وټاکي. نو د هغوی همدا مرسته موږ ته کفایت
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا درې اونۍ وړاندې د ایران د سپای پاسداران یوه قومندان احمد رضا پردستاني ایراني رسنیو ته ویلي وو سربیره پر دې چې د ځمکې او هوا له لارې افغانستان او عراق د دوی تر نظر لاندې دی، د افغانستان په درې ولایتونو کې پراخ استخباراتي نفوذ هم لري. په ورته وخت کې په روسیو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن هم ویلي وو چې ایران غواړي د افغانستان، عراق، یمن او د نړۍ د نورو هیوادونو د بې ثباته کولو ترڅنګ په منځنۍ اسیا کې خپل نفوذ پراخ کړي. د فرا والی عارف شاه جهان هم څه موده وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ایران د سپای پاسداران د نیروی قدس سینې غړي په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو ته تګ راتګ کوي او برعکس په فرا کې د وسلوالو طالبانو مشرانو ته په ایران کې د استوګنې امکانات برابر شوي دي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي په دې کې شک نشته چې ایران او پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخله کوي، خو د دوی په خبره پکار ده چې لاسوهنې مستند شي. د سیاسي چارو کارپوه بشیر عاطف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان په چارو کې پوره پوره لاسوهنې لري. په دې وروستیو کې افغانستان د ملګرو ملتونو سره یو ځای په داسې اسنادو او مدارکو باندې کار کوي چې به هغه په افغانستان کې د ګاونډیو هیوادونو مداخله ثابتوي او غواړي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي.
د ښاغلي عاطف په خبره تر کومه چې په افغانستان کې د ایران او پاکستان لاسوهنې کړه نشي او په اړه یې اسناد راټول نشي، ستونزمنه ده چې نړیواله ټولنه په دې برخه کې له افغانانو سره مرسته وکړي.
د افغانستان په چارو کې د ایران د لاسوهنې د اداو په اړه مو د ګلبدین حکمتیار د اندېښنو رپورټ واورید.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
له نشه یي موادو سره د مبارزې وزیر تروریزم او د دې موادو تولید یو له بل سره تړلی ګڼي او هیله ښیي چې ټول دولتي ارګانونه پر وړاندې ګډه مبارزه وکړي. سلامت عظیمي د شنبه پر ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل که څه هم امنیتي ځواکونه د وسلوالو مخالفانو د ځپلو په عملیاتو بوخت دي، خو د تروریستانو د مالي منابعو د له منځه وړلو، د کوکنارو د کښت، د تولید د مخنیوي لپاره هم باید مبارزه وشي. خان محمد سین پر رپورټ لري.
له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د نامنیو او جنگونو د شدت او د امنیتي ځواکونو لخوا د وسلوالو مخالفینو ځپل د دې لامل شوی چې پام اخوا شي او د مخدره موادو کښت او د دې موادو تولید زیات شي. له مخدره موادو سره د مبارزې وزیر سلامت تهزیمی د شنبه په ورځ خلکو ته د مخدره موادو د زیانونو په حق له د پوهاوی د پروګرام د دریو تړونونو د لاسلیک کولو پر مهال وویل د نامنیو د پراخېدو لامل د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې مسؤلیت یوازې د هغو ملي او نړیوالو ادارو پر اوږو ایښودل شوی چې قانون مکلفی کړي، خو د دغه موادو د کښت، تولید او قاچاق د مخنیوي لپاره نورو ادارو لږه پاملرنه کړې ده. مرمن عظیمی مخدر مواد غلی سونامی گنی چه پا خبره در روک دیده در پراخیدو ترسنگ در تروریزم در تمویل اصلی سرچینه ده.
ناامنی یکی از علتهای اساسی
دی وبل ننانه نامنی در مخدر مواد و در تولید و قچاق اصلی لامل ده. نن زمان طول امنیتی زوکونه در مخالفینو پر زپلو بختی او کم کارونه چه سکتوری ارگانونو باید در دغ مواد و در مخنیوی لپاره کرده وی کافی نده. خب یا هم حسی کیگی چه پا دی برخه که مبارزه جدی شه.
مبارزه جدی و صورت بگیره.
شنبه د ورځې په کانفرانس کې د مخدره موادو وزیر د سلویخت میلیونو افغانیو په ارزښت له خصوصي شرکتونو سره د مخدره موادو د زیانونو د عامه پوهاوي او د بدیلو پروژو په اړه درې تړونونه لاسلیک کړل. د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت د معلوماتو له مخې په 1395 لمریز کال کې د کوکنارو ډیر کښت د هیواد په لسو جنوبي او ختیځو ولایتونو کې شوی دی. دا وزارت دا هم وایي سربیره پر یادو ولایتونو په روان کال کې کوکنار په شمالي ولایتونو او په تیره په بلخ کې زیات کرل شوي دي. د سیګار ادارې ویلي چې د افغانستان 80% کوکنار په هلمند ولایت کې کرل کیږي. په ملي شورا کې د دغه ولایت استازي وایي چې د هلمند له 14 ولسوالیو څخه په 2 ولسوالیو کې چې د مخالفینو په واک کې دي کوکنار ډیر کرل کیږي. د سیاسي چارو پوه محمد آصف ننګ مخدر مواد او تروریزم سره تړلي ګڼي او ټینګار کوي چې نړیواله مافیا هڅه کوي د مخدر موادو د کښت، تولید او قاچاق د پراختیا لپاره جنګونو ته زمینه برابره کړي.
مکمله دا د جنگ د کړی یوه برخه ده. د دې پیسه خو ډېره زیاته د جنگ لپاره کومکی د طالب او د طالب تر چتر لاندې ډېرې زیاتې غټې کړی. زما په نظر ډېره لویه روپۍ په دې کې مصروفه ده او له جنگ سره او له تروریزم خشونت او دغه مسایلو سره دې ټولو سره دا یو مسلسله یو ارتباطي کړی ده.
ښاغلی ننګ، په افغانستان کې کرنیزو محصولاتو لپاره د بازار محدودیت او وزګارتیا ته په کتو سره ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د تاوتریخوالي او د وسلوالو مخالفینو د کمزوري کولو لپاره خلکو ته د کار زمینه برابر کړي.
و امریدل چې د نشې موادو پر وړاندې د مبارزې وزیر وایي چې لکه څنګه چې تروریزم پر وړاندې مبارزه کیږي، باید دغه راز د نشې موادو د کښت او تولید او قاچاق پر وړاندې هم مبارزه وشي. او اوس هم له اجمل اندورو چې د نړۍ مطبوعاتو څخه خبره کړي.
ایران ته د ولسمشر اشرف غنی له سفر سره هم مهاله د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د ایران د لاسوهنو په اړه یوه اوږده مقاله خپره کړې. دا مقاله ژورنالیست او لیکوال کارلوټا ګال لیکلې او سرلیک دی په داسې حال کې چې افغانستان کې د امریکا حضور کمیږي، ایران د غلطه نفوذ پراخوي. کارلوټا ګال په دې لیکنه کې د افغان او لویدیځو چارواکو په حواله له وسلوالو طالبانو سره د ایران مرستو او همکاریو په اړه ډېر تیاره اړخونه رابرسیره کړي او وایي په تیرو کلونو کې امریکا د ایران په دوو خواوو کې د دې هیواد دوه دښمنان په افغانستان کې د طالبانو امارت او په عراق کې صدام حسین وځپل چې ایران له دې وضعیت څخه په سیمه کې د خپل نفوذ د پراختیا لپاره ګټه واخیسته. ورځپاڼه د افغان او لویدیځو چارواکو په حواله وایي ایران له خپلو پخوانیو دښمنو طالبانو سره د افغانستان د بې ثباته کولو لپاره د اړیکو یو نوی باب پرانیستی. دوی ته وسلې، پیسې او روزنه ورکوي. طالب بشانو ته خوندي سرپناوي برابرې کړي او د هغوی د موټرو تیل ورکوي. ورځپاڼه دا په 2 لسیزو کې په افغانستان کې د ایران تر ټولو لویه مداخله ګڼي. په لیکنه کې د پخواني افغان استخباراتي چارواکي او د فراد وسنی والی محمد عارف شاه جهان لخلي ویل شوي سیمه ایز سیاست بدل شوه. په افرا کې تر ټولو پیاوړي طالبان اوس ایراني طالبان دي. ورځپاڼه وایي دا سیخکاري چې سختریزو سنی طالبان او سختریزي شیعه ایران خپلو کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناټو د ماموریت د کمزوري کولو لپاره پخواني اختلافات یوې خواته کړي. لیکوال زیاتوي اوس ایران طالبانو ته د خپل دښمن په سترګه کم او په افغانستان کې د نیابتي جګړې د پرمخ بیولو د یوې وسیلې په توګه زیات کوري. ورځپاڼه د طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد منصور وژل کېدو ته اشاره کوي چې له ایران څخه د ستنېدو پر مهال په بلوچستان کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په یو برید کې وژل شو او د بیلابیلو سرچینو په حواله وایي چې ملا اختر محمد منصور نه یوازې له لوړ پوړو ایراني چارواکو سره لیدنې کتنې کړې وې، بلکې د ایراني ادارو په مرسته یې له روسانو سره هم کتلي وو. د نیویارک ټایمز په دې اوږده لیکنه کې د هرات ښار د واړه ایران په نوم یاد شوی او د سیمه ایزو چارواکو له خولې زیاتوي دا ښار له ایراني جاسوسانو، پټو ایجنټانو او وژونکو ډلو ډک دی چې په وروستیو کلونو کې دغلته قتلونه کړي او خلک یې تښتولي. په لیکنه کې د پولیسو په وینا ویل شوي ایران دغلته ترهګر او جنایتکار بانډونه تمویلوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژۍ د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت د ټیم ترمنځ د اختلاف مسله راخیستې او وایي ولسمشر ټرمپ د خپل ملي امنیت سلاکار مک ماستر سره په پرله پسې غونډو کې دوه پوښتنې تکراروي او هغه دا چې ولې امریکایي پوځ په افغانستان کې بریا ته نه رسیږي او ولې له 14 کاله جنګ وروسته هم د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې ښکیل دي. ورځپاڼه وایي دا ولسمشر دا دوه پوښتنې دغلته د هغه بحث څرګندونه کوي چې آیا په افغانستان کې په وروستیو 2 کلونو کې د طالبانو د پرمختګ د مخنیوي لپاره دغلته نور امریکایي سرتیري واستول شي او کنه.
اوس هم یو سیمه ایزه موضوع، د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون د جمهوري ریاست په دوهم دور کې د لوړې مراسم تر سره کړل. په دې اړه په شاندارو مراسمو کې د لږ تر لږه سلو بهرنیو هیوادونو استازو ګډون کړو. د روحاني د لوړې مراسمو ته په ورغلو میلمنو کې د اروپا اتحادیې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګرینی هم و. روحاني پرون ویل چې هیواد به له نړیوالو سره د همغږۍ او همزیستۍ لپاره پرمخ ځي. د ازادي راډیو د خبرونو د مرکز رپورټ له فرشتې جلال سي اورو.
اته شپته کلن روحانی په ایران کې لامنځله روسي سیاستوالو ګڼل کیږي. هغه په ایران کې د مې میاشتې په 19 نیټه د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې دوهمه دوره وګټله. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی د تیری پنځشنبه په ورځ د جمهوری ریاست لپاره د هغه بیا انتخاب تایید کړ. روحانی په تهران کې مراسمو ته چې تر سل زیات بهرني استازي او پلاوی ورغلي وو وویل چې په 2015 میلادي کال کې له نړیوالو قدرتونو سره د ایران اټومي موافقه د هغه د جمهوری ریاست د لومړی دورې ستر کار وو. روحانی هم درز امریکا ته خبرداري ورکړ چې که د موافقه پر اساس خپل مسؤلیتونه ته پام ونه کړي ایران به په مقابل کې غلي پاتې نسی.
ملت ایران ثابت کرده است
دا ایران ولس ثابته کړی چې احترام ته په احترام او تحریم او تهدید ته په متناسب اقدام جواب ورکړي. واشنگتن تیره میاشت پر ایران د مزایلو جوړولو د پروګرام او له تروریستي ډلو د ملاتړ د اداګانو لامل نوې بندیزونه ولګول. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ مکرر ډول له ایران سره اټومي موافقه خرابه بللي او په خپل انتخاباتي کمپاین کې هتا ژمنه کړې و چې دا موافقه به لغوه کړي. په ایران کې پرون د حسن روحانی د لوړې په مراسمو کې د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګرینی هم و. موګرینی د روحانی د لوړې په مراسمو کې تر ګډون مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف سره وکتل، خو د دې کتنې جزئیات نه دي څرګند شوي. د ایران مطبوعات وایي چې لشته لژه د یو سلو دیرشو بهرنیو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو په تهران کې په پرونیو پرتمینو مراسمو کې ګډون درلود او دا د ایران لپاره چې یو مهال منځوي شوی و ستره خبره وه. د ایران د قانون پر اساس حسن روحانی دوی ونی وخت لري چې خپل کابینه د هغه هیواد پارلمان ته ورپیژني.
د فوټبال نړۍ پیژندل شوی ستوري نیمار بارسلونا پرې خو دا او پاریس ته ولاړ. هغه له بارسلونا څخه په 213 میلیون ډالر اخیستل شوی دی. نیمار د جمعې پورس پاریس ته ولاړ او تمه ده د فرانسې د فوټبال لیګ یو مخکښ ټیم پاریس سن ژرمن ته د 2022 کال تر جون پورې لوبې وکړي. نیمار د سلوا سانتوس جونیور 25 کال عمر لري او د 2014 او 2014 لیګ لپاره بارسلونا پیرلی و. له هغه وخت یې د ټیم ته 115 ګولونه ترسره کړي. نیمار په بارسلونا کې د نړۍ د بل ستوري لیونل میسی تر څنګ په اتلولیو کې خورا زیات رول درلود. نیمار یوازینی ستوری لوبغاړی دی چې د بارسلونا لپاره یې په کوپا د لیر سیالیو کې په دریو پای لوبو کې ګول وهنی کړی دی. ګڼ نور ویاړونه هم له بارسلونا سره د لوبه په وخت نیمار ترلاسه کړی دی. نیمار به په خپل نوي ټیم کې چې اوس وخت د نړۍ تر ټولو لوړه بیه باندې اخیستل شوی د اونۍ 15.5 لک یورو معاش واخلي. که څه هم د نیمار تکړه ملګرو هغه ته په خپل نوي ټیم کې د بریا هیله کړې، خو بارسلونا او لا لیګا دومره په اسانۍ پریښودونکی هم نه دی. لا لیگا د هسپانیا د فوټبال غوره لیگ ده. دا سری رپورټونه شوی چې بارسلونا او لا لیگا به د هغه د دومره لوی قیمت پاره چې آیا د اروپאי ټولنې د فوټبال فدراسیون له مالی مقرراتو په کې سرغړونه شوی کسانګه پښتني وکړي.
ستاسو ژغ د ازادۍ پرڅپو
لار ودا ته څو وختم پامن کنه سړی دې په خپل اطمینان باندې سره تلای شي وای چې والا دغه لار امندو امنه سره د امنه ستنه حکومت نشي کولای چې د امنه جوړ کړي. دا چې خلک جوړنه کې حکومت خو بخت نه ځان نشي کولای.
دا ټول د دولت ځوف دی. دولت وظیفه څه ده؟ پوسې جوړې کړي دي مسولیت څه ده؟ د خلکو په وړاندې د دوی وظیفه څه ده چې باید وي کی دوی قرار یوازې خپل پوسټ ساتي. تاسو باور وکړئ دوی خپل پوسټ هم نشي ساتلی، فقط پراته دي یا شوی باته خوري حساب کتاب نشته. وروره
بل د کندوز په خار کې چې وخت امنیتي ځواکونه دای دالري چې مونږه عملیات کړي کوم عملیات یې وروره د خار په 2 کیلومتر کې هم د اوس وسلوال مخالفین فعال فزیکی حضور لري. دغه دوی چې وای چې مونږه یو تعداد ولسوالۍ نه ولې امنیتي ځواکونه وي تنه د ولسوالۍ تعمیر 15x15 کې دی، فقط 15 متر کې دی پراته دي.
خلک احساس د امنیت نه کوي. مرکزی حکومت باید کندوز ته جدي توجه وکړي، ځکه په شمال زون کې دا یو ستراتیژیک ولایت نه، نو ضرور د دولت ته چې د دې ولایت امنیت ته پام وکړي. امنیتي کمربندونه سدي ولسوالۍ باید د مخالفین دشتونه پاک شي.
ما نوم محمد خان تخار قندوز لاین کې ډرایور یم. اوستون چې دالی چې دالاره ډیره بیا امنیته ده. پوستی شته او پوستی امنیت نشینه ولا پرون هم جګړه و د دکان ادم خان سره پک ساتلاره بند و بیا امنیتی خو بیخی ډیره ده چې څو ورځې مخکې خلک اختطاف شوی و د یو منطقې ته چوغه وای د چوغې په منطقه کې یو نفر اختطاف کړی و.
زمانم شمس الدین ده د خپل د قندوز ولایت تو سدین کایم په تخار کې می وظیفه ده منګه هر ورځ روز مره زو تخار ته به ترازو مونږ ته مشکلاتونه زیات دي د لمره لکبل خصوصا طالبان دی په دلاره کې راوځي په دوه درې ورځې کې چې دلته په دې خوجه پسته کې په دې منطقه کې راوتی او د پوسټو باندې عملیات کړو په درې ورځې ز خپل وظیفه ته تګ مونږ نو تلای ونه سم وو د فعلا له تخار را روانم په لاره کې تشویش راته وسه سره کوم ته قندوز ته ورسېږم.
په کندوز ولایت کې ځینې کسانو چې په لویو لارو له ناامنیو څخه شکایت کاوه خپل نظرونه له ازادي راډیو سره شریکول. دوستانو د خبرونې په دوهمه برخه کې دوه ونیس پروګرامونه تاندې څنګه او حقیقت څه دی خبرېږي، خو اوس په موکړې د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیسته. د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار وی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان د جګړې په اړه مهمه پریکړه کړې دي. په افغانستان کې د ناټو د غوښتنې ملاتړ ماموریت وای یو افغان پولیس په کندهار کې د هغوی پر بهرنیو سلاکارانو ډزې کړې دي، یو عسکري ټپي کړی او په خپل بیا په ځوابي ډزو کې وژل شوی دی. د افغانستان ملي دفاع وزارت وای په سرپل کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د عملیاتو لپاره کافي امنیتي ځواکونه موجود دي او دا مهال د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد عملیات کوي. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون ویل کده امریکا متحده ایالات د اټومي موافقې پر وړاندې خپل مسؤلیت ادا نه کړي دوی بغلی پاتې نشي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په اکثریت پر شمالي کوریا د میزایلو د پروګرام له امله د نوي بندیزونو ملاتړ وکړ او د روسیې د صدر اعظم مرستیال دیمتری روګوزین د مالدوفا له ولسمشر ایګور دودون سره کتنه وکړه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه مینوالو سلام. لا ایوی ونی ورسته بیا هم په دې خبرونه کې پاره وی بلې موضوع خبرې کوو. له هغه وخته چې په افغانستان کې جګړه پیل شوه او ډېر افغانان بهر ته لاړل، هلته میشت شول، عمرونه یې تیر کړل، خو ډېرو یې خپلو اولادونو ته د خپلوۍ په خاطر خپل وطن ته سترګې راواړولې. دلته یې خپلو اولادونو ته ودونه وکړل او واده شوې نجونې یا هلکان یې له ځان سره بهر ته بوتلل. دغه چاره تر اوسه روانه ده، خو پوښتنه دا ده چې په بهر کې د واده کول څه پایلې لري.
آزادی دی پارال تزی
زمونگ اڑی کی چدی الکترونیکی اڑی کی دی باید سره نزدی وقی پیژندنه وکي دا مجازی پیژندنه ده.
لکه هغه هم جنس باز و چې کله واده وشو د واده نه بعد د جلی چې امریکا ته لاړه الته دې ته معلومات وشول.
نن سبا ډېر نجونې او هلکان بهر ته د تګ تمایل لري چې یوه لاره یې هلته له میشتو افغانانو سره ودونه کول دي. د وطن ځوانان او نجونې په پټو سترګو له بهره د واده شوي وړاندیز ته هرکلی وایي او قبلوي، خو ډېر کله دغسې وادونه د ښه ژوند پیلامه نه دي ګڼل شوي. وجه یې دا ده چې دوه مختلف کسان په مختلفو سیمو کې لوی شوي او دواړه د بیلو مفکورو خاوندان وي. کله چې دوی په ګډ ژوند کې تعامل ونه کړي مسله جنجالي کېږي او ډېر ځله یې ترمنځ بیلتون راځي. دا یو خصوصي ښوونځي ښوونکي مسکا لوزی وایي ځینې کسان د ژوند د ازادیو په خاطر په بهر کې ودونو ته زړه ښه کوي، خو ډېر نور بیا د باسکونه ژوند په خاطر دې ډول اړیکو ته هو وایي.
دوی د ازادي لپاره هلته ځي. ازادي هم داسې نه ده چې زه وایم فقط دي، بعضې خلک شاید د لباس د ازادي لپاره ولاړ سي، د وښتانو د ازادي لپاره ولاړ سي، لیکن زیاتره خلک کې سي او سوکاله ژوند هلته ولري له خاطر ځي. هغې به وایي سي مثلا که زه هلته ولاړه سم ژوند وکړم، زما اولادونه به ډېر یو ښه ژوند ولري، په یو ښه مکتب کې به اوسېږي، ارامه فکر به ولري، له هر لحاظه به ذهن ارامه، هغې به په آینده کې یو ښه وظیفه، یو ښه شرایط د کاري ایدې سي. مثلا هغې ته خطر د مرګ وي، هغه به ډېر کم وي، هغې به په خلکو باندې اعتبار وکړي. اوس خلک اختطاف کېږي، نو له خاطر ډېر مشکلات دي.
له بهر میشتو افغانانو سره په ودونو کې ډیر کله دوکي هم کیږي. د بیلګې په ډول په بهر کې یو د پاخو مرکز د ځوانې عکس نجلۍ ته ورلیږي، او کله چې په واده کې نجلۍ ویني نو د سړی په ویښتو کې تر تورو سپین ډیر وي. کله خو داسې هم کیږي چې هلک یا نجلۍ په بهر کې له یو کس سره واده وکړي، خو کله چې هلته پرې ځان ورسوي بیا نو په خپله مخه لاړ شي او مقابل لوری پرېږدي. مدافع وکیل بابا جان سیغانی د همداسې یوې نجلۍ کیسه کوي چې خاوند یې بیا ده ته د مشورې په خاطر ورغلی و.
د واده دپاره هلته دعوتنامې جوړ شوی و، دې دپاره چې دی لاړ شي. بیا هلته چې تللی و هلته بیا دغه د تصویر او د دروغ او مثلا دغه شیان اختلافات پیدا شوی و، د دې او د میړه په منځ کې. بیا هغه الکان ما ته راغلی و چې دلته مثلا مشکل حل شي، د مشورې دپاره دلته راغلی و. دغه قضیه محکمې ته نه وتلی، خو مونږ هم د مشورې دپاره دوی ته مشوره ورکړه او د هغه د سپینګرو د لارې قضیه حل شو او د دوی په منځ کې تفریق ایجاد شو او د محکمې ضرورت نشو.
د کابل اوسیدونکی عبدالحمید ظفر وایي یو شمیر ځوانان د بهر د خیالونو هوا په سر کې ګرځوي او لوی ارمان یې دا وي چې ژر بهر ته لاړ شي، خو دوی بیا د ګډ ژوند مسؤلیتونو ته فکر نه کوي او هیڅ ډول تیاری ورته نه نیسي، ځکه په دې ډول اړیکو کې ټکرونه ډیر وي.
کله سې جلکۍ یا هلک پرته له دې نه سې د خپل ژوند ملګری په خپله خوښې انتخاب کړي، دا په دې معنا باندې سې هغه کوم خواهشات دې دي یا کوم معیارونه سې د خپل ژوند د زندگی د ملګري لپاره کجلکی یاله کی تاکلی هغه نستر لاسکوي، زکه دوی یوازې دلته به معیار د لمنځ زید خپل زندگی دی وخت رولو معیارونه ټول پام غرض یوازې د لپاره معیار خارج تلرسي، بیا د دوی پراتلونکو زندگی کې ټکرونه رامنځته کیږي. یعنی هغه ذهن سه د جلکی یاد یاله کی او هغه څوس د هواد په داخل کې یا بهر کې، نو دیغه د فکرونو ترمنځ خلای دغه خلا کوي سه راتلونکو زندگی دی کړکچون نه برابر کی. همدا سه خوشونه یا تاریخواله د ټول عوامل دا کې دیسی یوازنی حل هم دا د سه دغه وسونه کی او که کویم نو باید دغه ځین معیارونه سه د دوی په ذهن کې دی یا دوی ورته خپل ځان لپاره ملګری انتخابي، دغه په اساس باندې باید د خپل ژوند ملګری انتخاب کی.
هر واپو استاد زیول حق شمس وایي هغه خلک چې په آزاد ټولنه کې ژوند کړی وي د زیګیا او تړلې ټولنې په نسبت ژر تعامل کوي. د هغه په وینا کې رضوانان په دې باور ژوند وکړي چې دوی له مقابل لوري سره تعامل کولای شي ژوند به آسانه شي.
بهر کې څوک ژوند کوي د هغوی باورونه نسبي دي، ټول هغوی ډېر راحت سره کولی شي تعامل وکړي له بل سره، لیکن هغوی لپاره دومره ستونزه نشته لکه دننه په تړلې ټولنه کې د یو چا لپاره مشکل شته. دغه شرایطو کې یو څه تغیرات راغلي دي، موږ داسې فکر کوو چې تر مخکې یو څه ذهنونه خلاص شوي دي، ولی بیا هم د تعامل لپاره د ګډ ژوند لپاره ځینې خنډونه احتمالا منځ راتللی شي. په دې خاطر چې آگاهی یا پوهیدنه د وجود یوه برخه ګرځي، موږ چې د خپل د ژوند لومړني کلونه چې کم ځای کې تیر کړي دي، هغه ځای کې چې کم ارزښتونه وو، هغه ځای کې چې کوم باورونه وو، هغه زموږ د وجود برخه دي. زموږ وجود تر څو شته دی دا زموږ سره شته، ولی لږ بره خفیف شي، دا کره خفیف شي تعامل یو څه ممکن کیږي. دویم دا دی چې لیدلوری ډېر مهم دی. موږ په کوم سترګه جهان ګورو، په کوم نظر ګورو، کله چې جهان په نظر ګورو چې ورسره کولی شو تعامل وکړو، ورسره کولی شو ژوند وکړو، په دې باور او په دې فکر باندې ورسره تعامل لرو ګورو، ژوند ممکن کیږي. که داسې فکر کوو چې دلته ناممکنه دی دا شی، یا مثلا ټول د باندې بد دي، یا فقط یو خاص هدف لپاره زده کول کوم، اما هدف مرکاږي دا چرنه باندې کوي، معلومه ده نتیجه منفی ده.
د نن په افغانستان کې هم د کوژدې پر مهال د نجونو خوښنه پوښتل کیږي او په ناشنایۍ کې د یو بل ژوند ته ورګډیږي. په بهر کې بیا دغه ستونزه تر دې هم لویه ده، ځکه هلته کیدلی شي له داسې یو کس سره مخ شي چې نه به یې پرېښودلی شي او نه به یې خپلولی شي. حیا پوپلزی د یوې خپلوانې کیسه راته کوي چې له واده وروسته پوه شوه چې خاوند یې هم جنس باز دی.
زموږ یو دوستان نه یوه نجلۍ وه، هغې په یو ایس کې نامزاده شوه، خو غلطي د عید فامیل وه چې هغه د خپل زوی نه خبر و. هغه راوړ راستر شوی په خارج کې و، لکه وړوکی راغټ شوی و، لکه هغه هم جنس باز و. چې کله واده وشو، د واده نه بعد د نجلۍ چې امریکا ته لاړه، هلته دې ته معلومات وشول. یعنی تر هغه حده پورې فکر وکړئ چې دوی خبره پټه ساتلې وه، نو چې هلته جلۍ لاړه شي په ای کور کې، لکه دا د ما د خپلو سترګو لیدلی حال دی، د موږ د دوستانو نه دا کس وه، نو چې هلته لاړ شي د خپل میړه وضعیت، د خاوند وضعیت وګوري چې داسې د ای په حساب بوای فرینډ یې و که ګرل فرینډ ورته وایي، هماغه کس چې دا راځي کور ته او دا جلۍ خبریږي، دا جلکۍ دې ته مجبوریږي چې خودکشي وکړي. دا د څه شي لامل دی؟ دا د دې لامل دی چې مثلا غلطي د فامیلونه وه. په لومړۍ کې مثلا پټه خبره وساتل شوه، هلک یو جلۍ یو بل ونه لیده لیدل یو بل سره خبرې و نه شولې، مثلا یو د بل په خویو په عادتونو باندې پوی نه شول، توافق ته ونه رسیدل.
حیا چې خپل هم په بهر کې کوژده کړې، ترې ومو پوښتل چې دې څه ډول له خپل کوژدن سره اړیکه جوړه کړه او څه ډول یې د هغه په اړه معلومات ترلاسه کړل.
مخکې له دې چې موږ لکه نامزادي وکړو، څلور کاله مخکې موږ سره آشنا وو او خبرې مو شوې وې. وروسته له هغې چې کله هغه هلته ولاړو، کارونه یې وشول، بیا یې نه پس مرکه راولېږله او تلیفوني خبرې مو وشولې، ځکه د دوستانو نه و، فامیلونو نه و. په توافق اول مخکې له دې چې نامزاد شو کوژده وکړو، یعنی خپل نظریات هم یو بل ته وویلې، خویونه عادتونه هم یو بل ته وویلې چې زما څه خوښي څه بد لري. یعنی یو تر یو حده پورې او یا فیصد درته ووایم چې موږ توافق ته بیخي رسیدلی وو. مثلا زما خوښه د هغې خوښه، د هغې ناخوښه زما ناخوښه، د هر څه سره تغییر و تبدیل شو. وروسته له هغې چې موږ توافق ته ورسېدو، د فامیلونو نظر شو، بیا چې پس له دې چې فامیل هم کوم ممانعت نه درلودو، بس بیا نو نامزاد شو سره.
موسکا لوزی بیا دا ښه بولي چې په داسې موقع له مقابل لوري سره ډېرې خبرې وشي. د هغې په خبره هلک یا نجلۍ کولی شي د مقابل لوري له خبرو، چلند او طرز فکر څخه هغه ښه وپېژني.
زیاتره خلک ځي له خپلوانو چې پوښتنه کوي دې په باره کې، لیکن که یو وری خپله څوک ورسره وغږېږي، بعضې خلک داسې دي که یو څو ورځې خپل له هغې نفر سره وغږېږي، ورسره یا مسج وکړي یا غږېده، دواړو باندې کېږي چې هغې چې پوښتنه وکړي څه شی غواړې، څه رقم یې، څه رقم اخلاق لري، او دواړه له یو بل سره که لږ آشنا سي یو څو ورځې، او هم یې ورته یو ښه شي. نو که یو څوک غواړي یو څوک وپېژنې، له ډېرې یو کوچني شي چې هم کولی سي او پېژنو موږ، نو ډېرې لارې شته سي یو څوک وپېژنو، سوشل میډیا، انټرنټ، ټول شي چکېږي.
خو استاد ضیاءالحق شمس بیا الکترونیکي اړیکې د ودونو لپاره ښې نه بولي. د هغه په باور په دغسې وسایلو کې ډیر وخت انسانان خپلې ښېګڼې بیانوي او نیمګړتیاوې پټوي. نوموړی وایي چې د داسې اړیکو جوړولو پر مهال باید له نږدې واقعي پېژندنه وشي.
زه فکر کوم دوامدار اړیکو ته ضرورت لري، تر دې چې مثلا پلان مهاله کې وشکوري قضاوت وکړي. بیا بله دا چې زموږ اړیکې چې دي الکترونیکي اړیکې دي، باید سره نږدې واقعي پېژندنه وکړي. دا مجازي پېژندنه ده، په دې کې یو بل کوشش کوي حداقل خپل عیبونه ووایي، حد اکثر ځان خمارفي کی، دوړ خو پام دي دي، او د ډیر لری واټن او لری فاصله نه ذهنیت ایجادول دي. د ډیر لری فاصله نه ذهنیت ایجادیږي د کی مجاز او غیر واقعي حالت ډیر لری تر واقعي حالت پورې. د کی وبل سره ووسیږي، مثلا کوم ډول چې اسلامي قاعده وي، تاسو چې کله مثلا کوژدن کوي یا نامزد کیږي، واقعي دوره د تاسو یو د بل پیژندل لپاره، یو د بل سره ووسیږي تر څو پیژنه یو بل دا رابطه به د سیمانه شي. باید چې کله د سیمانه کیږي، به سره شناخت کی او پیژندل کی ټول کې تفاوت راځي. اما اوس کې د لری لار نه وي، مونږ به دا ګله به ورسره ونه لرو. د لری لار فشار هم دای هغه شرایط او هغه روابط چې کولی شي د لری لارې دغه ډول اغیز را کمی کی مونږ ته کېدلی شي یو ډول ښه سالمه پېژندنه، ممکنه سالمه پېژندنه منځ ته راوړي، او کنه پرته له دې دا ډول ستونزې په طبیعي ډول سره منځ ته راغلي دي او منځ راځي نور هم.
د کوژدې پر مهال ډېر ځوانان د فکر پر ځای له احساساتو کار اخلي او ظاهر بینی کوي. کله چې دوی تر عاطفي فشار لاندې راشي، د دوی سنجشي برخه ضعیفه کیږي او پېژندنه له احساساتو څخه متاثره کیږي. خو که چیرې دوی اوږدمهالو ګټو ته وګوري او عقلانی چلن وکړي، ممکن په راتلونکي کې ستونزې ډېرې کمې وي. د هرې ټولنې انسانان ښېګڼې او نیمګړتیاوې لري، خو مهمه خبره د هغو پېژندل، له هغو سره تعامل یا مخکې له مخکې د هغو ردول دي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
سلامونه. په وروستیو کې د مرکز کابل په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې د برېښنا د پرچاوي ستونزه تر بل هر وخت ډېره شوې، او د دغه سیمو اوسیدونکي له لویو ستونزو سره مخ کړي دي. دا چې ولې د برېښنا د پرچاوي ستونزې ډېرې شوې، ولې په تیرو شپاړسو کلونو کې د برېښنا اساسي غم ونه خوړل شو، او ولې تر ډېره په وارداتي برېښنا تکیه شوې، هغه پوښتنې دي چې د حقیقت څه دی. د دې اونۍ په خپرونه کې د برېښنا شرکت له رئیس قدرت الله دلاوري مخ تکړو. درنو اوریدونکو، یوه یادونه باید باید خامخا وکړو چې لدی مرکی څخه یو ورځ وروسته خاغله دلاوري لخپل دندې لري شو، خو موږ په دې خاطر چې خبري عمومي دي نشر ته اسپارو.
دلاوري سپډي رضا تمنه چې وخت مراکو ک پایلې لدین کو په دې وروسته ورځو کې په کابل کې د برېښنا پرچې وی بي ډیره زیاته شوې ده. بلا بلو سیمونه دغه راپورونه موجود دي چې خلک په دې برخه کې ستونزې او مشکلات سره مخامخ دي، که په دلایل باندې وغږیږي ولې دغه پرچې وی د برېښنا ډیره شوې ده؟
پرچې وی لدې کابل ډیر شوې ده چې هغه برق چې د شمال نه جنوب ته په افغانستان کې راځي لاین موقت شوې ده په دوشي په شاوخوا کې، اوس موږ 50% برق لګ شوې ده. دغه یو اساسي دلیل ده او دغه بل اس دلیل هم دغه ده چې تابستان کې هوا توده کیږي او تور خلکو خپل ایر کنډیشن او د خپل کولرونه د استفاده کوي. له دې کبله تقاضا پورته کیږي، هغه وخت چې تقاضا پورته کیږي زبوج اندازه د برق چې زموږ په لاس کې ده هغه محدود ده، موږ نشو کولای چې دغه پورته کړو. له دې کبله موږ بعض کابل په نایو کې باید نوبتی وکړو.
اوس موږ په کابل کې څومره برېښنا لرو، څومره وارداتي لرو، څومره خپله برېښنا لرو، څومره برېښنا ته اصلا اړتیا ده؟
په کابل کې موږ د اندازې تقریبا 280 مگاوات برق مون په خپل اختیار لرو، او مګر متاسفانه تقاضا له دې کبله چې همداسې ما په خاطر ته وویل تقاضا یې پورته شوې ده په 600 مگاوات او هغه هم نه پورته دغه ضرورت ده. تقریبا مونږ 50% برق لګ لرو. دغه دلیل ده په تابستان کې زموږ تولیدات د مایپر خو هیڅ نه ده. نغلو کوم مون دوه توربینونه د ترمیم لاندې ده، دغه هم تولید 50% لګ شوی ده. سروبي کې ما هم د اوبونه لرو دپاره برق مون لګ ده، او دغه تولیدات چې ده تقریبا 50 مگاوات که مونږ جلال آباد او لغمان ته ورکوو، حدود 15 مگاوات مونږ په اختیار لرو چې کابل ته توزیع وکړو. د دې کبله برق مو لږ ده، واردات مو مشکلات لري. مونږ یوه لاین چې د تاجکستان نه برق وارد کوو او کابل ته راولو د سالنګ په لاره کې، پرون هغه د دښمنانو لخوا یوه لاین قطع شوې ده او صرف 1.8 مگاوات برق په اختیار کده. له دې کبله مون برق لګ لرو، مون یو دغه حرارتي دستگاه لرو چې 100 مگاوات برق تولیدوي، مګر هلته مون دیزل نه استفاده کوو چې برق تولید وکړو، او قیمت دیزل د مصرف دغه مونږ د خرڅولو په قیمت کې تقریبا 15 برابر تفاوت شته. مونږ د تمام شد لغه دستگانه تقریبا حدود 10 افغانی په یو کلیوات کې مونږ تمام کیږي. مشتریان موشته تقریبا د اوسط 10 افغانی موشته ورکوي، هغه مونږ ته ډیر زیان لري، مګر له دې کبله چې دغه یو ډیر حساس وخت ده او مونږ نه غواړو چې ټول همشهریان د تکلیف په کې وي، هغه مو چالان کلی ده. تقریبا حدود 60 مگاوات د دستگاه نه برق توزیع کوو.
رئیس صاحب تاسو یادونه وکړه چې 13 ورځ د دوشي په سیمه کې یو لاین د مخالفینو له لوري قطع شوی دی، د برېښنا د پرچاوي ستونزه تر ډیره دم دینه ده، خو د برېښنا د پرچاوي ستونزه هر کال په دغه موسم کې را پیدا کیږي، او سکالم د ګرمۍ د موسم له پیل سره دغه ستونزه پیدا شوې ده. د کابل ښار په ځینو سیمو کې، حتی د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې پرچاوي ډیریږي، نو د بدیل لپاره څه کول پکار دي یا کومې برنامې تاسې تر لاس لاندې لرئ چې په راتلونکي کې دغه ستونزه په دوامدار شکل باندې حل شي؟
له دې کبله په هغه وخت چې هوا نه توده ده نه سله ده، په ژمی کې هغه وخت چې هوا ډېرې سله کیږي، خلکو خپل د دغه بخاري چې لري دغه نه ډېرې استفاده کوي، تقاضای لول کیږي. مګر په همداسې کې په تابستان کې هم د کولر او بل برقی شیان چې برقی زیات مصرفی مصرف کوي، دغه تقاضای پورته کوي. لدې کبله شپږ سوه پنځوس او د درې سوه پر منځ تفاوت وګورې ته په خپلې سنجش کولی شي چې مونږ یو ستونزې لرو او دغه یې مونږ غواړو چې خپلو پلانونو کې وګنجوو چې خدای مونږ سره مرستې وکړي په آینده کې دغه ستونزو باید چاره یې پیدا کړو. لدې کبله مونږ د لمر نه روشنایی نه برق تولید کوو، باد نه استفاده کوو، له ګاز طبیعي نه استفاده کوو او د انرژي انوبه وزارت په خپل پلانونه لري چې بندونه باید تعمیر شي، مګر ټول وخت غواړي او ټول سرمایه غواړي. انشاءالله چې هغه وخت کې دغه دواله زمون په اختیار کې وي بیا ټول تنځه حل کیږي.
په لکی کې دا چې راپورونه داسې موجود دي چې د شمالي ګوندی ملکونو نه یو شمیر نور برېښنا واردې کی، دغه پلان به په سمره وخروسته عملی کیږي او سونه وخروسته به دغه ستونزه په بشپړ ډول باندې حل شي.
یو کال ایسته نه مونږ کار شروع کړی دی، یو 1500 کلو ولټ لاین چې د ترکمنستان د وارداتي برق نه د پاره جوړ کیږي، هغه امیدوار یو چې د 2018 کال په آخر کې خلاص شي، تمام شي. پر دغه لاین باندې مونږ کولای شو چې 1000 میگاواته برق افغانستان ته وارد کړو. هغه وخت چې دغه خلاص کیږي ډېرې ستونزې به حل کیږي، که کابل کې شپږ سوه میگاوات برق ضرورت لرو، اوس هم درې سوه میگاوات لرو، مونږ کولای شو چې درې سوه تر څلور سوه میگاوات هغه په کابل کې استفاده وکړو او شپږ سوه میگاوات چې لري هغه لرو، هغه وخت مونږ هغه د مشرقي جنوبی او کندهار او سیمو ته برق ان شاء الله ورکو.
یعنی دا ویلی شي چې د 2013 کال تر پایه پوری د برېښنا ستونزه په بشپړ ډول باندې حل کیدی شي، لکه تر لګه په کابل کې او په شمیر نور ولایتونو کې.
دا غز مونږ د خواسته ده او امید لرو چې د سختن طلب مرسته کې دغه ټول امنیتی ستونزې به حل شي چې مونږ خپل کارونه په نورمال باندې خلاص وکړو. مګر که جګړې دوام وکړي او امنیتی حالت وخیم شي، مونږ ته د پروژې د تکمیل کولو هم باید ممکن تاثیر وکړي او خدا نخواسته د وخت مونږ نشو کولای چې خلاص کړو.
یو بل موضوع یې چې په تیرو شپاړسو کلونو کې مونږ یوازې په وارداتي برېښنا باندې تکیه کړې ده، کاغله تاجکستان نه ده، کله ازبکستان نه ده، او په داسې حال کې چې په افغانستان کې د برېښنا شدید اړتیا هم لیدل کیږي، په تیرو شپاړسو کلونو کې د کورنۍ برېښنا د تولید لپاره کومې برنامې په لاره واچول شوې؟ ولې تر اوسه مونږ په دې ونه توانېدو چې خپل کورنۍ برېښنا تولید کوو او په بشپړ ډول ترې ګټه واخلو؟
حکومت په دوالو خواکی کار کلیده د اوبو او انرژی وزارت خپل پلانونه جوړ کلیده چې د اوبو د بندونو د جوړولو نه استفاده وکړي او د برېښنا د تولیدولو په هڅه کې زیار وباسي. مګر مونږ خلکو برق ته ضرورت درلوده، مونږ باید دغه کوتاه مدت هم پلانوی باید درلوده او دغه و چې حکومت تصمیم ونیول چې د انتقالي لاینونو جوړ کړي، شبکې جوړ کړي او د دونه استفاده وکړي او د آسانه لارنه استفاده وکړي او برق وارد وکړي.
او تاسو مخکې یو یادونه وکړه د برېښنا د لاینونو د قطع کولو په برخه کې چې د همدغه تیر ورځ په دوشي کې یو لاین د مخالفینو د لورې نه ویشتل شوی دی، دغه ستونزه څومره جدیده؟ په تیرو کلونو کې موبایل کېدل هر کال دغه ډول ستونزه رامنځته کیږي، مشرقي برېښنا عموما د باد په خوده تیزین په سیمه کې قطع کیږي، همداراز کابل د چکوم وارداتي برېښنا راغلي دغه د کندوز او د بغلان په یو شمیر سیمو کې قطع کیږي. اصلا د دې د مخنیوي لپاره کومې برنامې تر لاس لاندې دي؟ ولی اساسي غم نه خوړل کیږي؟
دغه اساسي غم ټول زیار واسي چې د هل لارې جوړ کړي. حکومت فکر کوم چې خپل ولسمشر صاحب ممکن 10% یا 30% وقت د امنیتی په ستنزو باندې مصرف کوي. موږ د جګلو په حالت کې د دښمنانو سره مصروف یو، دغه تاثیر د ټولو سکتورونو باندې شته، او یوازې چې هغه وخت انشاءالله سوله په افغانستان کې راشي او د دو دښمنانو د خلکو د ضرر رسولو نه لاس واخلي انشاءالله ټولې جوړیږي.
څه فکر کوئ ولې وسلوال مخالفین غواړي چې د برېښنا لینونه په هغه سیمو کې چې دوی پې حاکمیت لري او راتیر شوي وي غل لمنځه ویسي، په داسې حال کې چې وسلوال طالبان عموماً ادعا کوي چې دوی د عام المنافع پروژو سره کار نه لري؟
څرنګه چې د تروریست نوم یې دغه معلومدار ده، هغو خلکو چې وغولي خپلو ورونو او بلې وطنوالو ته جانونه واخلي، انفجار وکړي، خپل دغه انتحاری کارونه وکړي، تاسو موافقه نه کوئ چې د برېښنا نه هم استفاده وکړي او پر خلکو باندې دغه نارامي راولي؟
خو په یو شمېر سیمو کې بیا راپورونه داسې موجود و، خصوصا په تیزین کې، په بادپاخ کې، چې اصلا د سیمې خلکو برېښنا غوښته او د برېښنا شرکت دوی سره په لومړي سر کې دا وعده کړې وه چې لینونه په دې مسیر تیریږي، تاسو ته به برېښنا درکول کېږي. وروسته د برېښنا شرکت له خپلې ژمنې یې اوښتې او هغوی زور د برېښنا په پایو باندې او د برېښنا په لینونو رسېدلی دی. دا خبره څومره حقیقت لري؟
د اوزبین او بادپاخ ولسوالیو کې موږ ته داسې خبرونه را رسیدلی و چې هلته د حکومت مخالفین دا کارونه نه دی کړی، ده په خپله د اوسیدونکو خلک دا کارونه کړی ده. موږ هر چې دوی خواستونه و موږ هغه یې برآورد کړی ده، که دوی وایي چې دغه لاینونه قطع کړی ده دی باید خپله آرمانونه ته ورسوي، دغه هم درسته کار نه ده. امیدوارم چې دوی دغه نه لاس واخلي او د آینده باید دغه مرتکب نشي.
فکر نه کوي چې دا هغوی له آرمانونو سره ستره جفا ده چې د کور په خوا کې لین تیر شوی دی او هغوی له برېښنا نه محروم دي، یعنې هغوی ته برق نه ورکول کېږي؟ فکر نه کوي دا د هغوی په حق کې ظلم دی؟
نه، دغه ابدا دغه ظلم نه دی. له دې کبله چې برق رسولو یوه خپله یوه ټکنالوژي ده، که یو سلو لس کلی ولت برق وي، هغه په یو ځای چې دغه وغولی چې دغه لاین یا لاین باندې برق اخلي تاسیسات ضرورت لري، هغه تاسیسات سبستیشنونه وایي. که تاسې وغولی چې یو سبستیشن جوړ کړي او یوه کوچنی ممکن سل یا 200 فامیل تا برق ورکلی، ضرورت لري چې 3 میلیون یا 15 میلیون باید سرمایه گذاری وکړي چې دغه کار موفق شي. دغه خود داسې نه ده چې په دری کې وایي چې چیلک واچوي، دغه خو نه کیږي. موږ تاسیسات ضرورت لرو او ټولې سنجه شوی دی که برق د دوام ولایتونو په مرکز کې باید برق ورسوي، که دونه د دغه دوه نقطې نه پر منځ کې کوچنی ولسوالی او یا کوچنی قریجات کې وي، دغه مصرف په همدغه وخت کې نه و چې دا باید جوړ شي. اما امیدواری شته، موږ پلانونه لرو که یو سلای او یو سل خلکو دغه راشي چې دغه تقاضا وکړي او موږ ته ووایي چې که تاسو ماته برق ورکوئ ښه که نه یې ونه ورکوئ، موږ ستاسو لاینونه قطع کړو.